دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري د بغلان پر وروستۍ نام نه یوبه د کورنیو چارو وزارت ویان څرګندونې واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. زموږ امنیتي د دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوو باغونه ډېر سوي.
ترجیمو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود ښکار ویری هم ورسره ډېره ده.
په دې هیواد کې مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. او اروپایي ټولنه او هند نن د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې سارې نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یوه حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخته چې تاسیس شوی ده له هغه وخته تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و.
خود پرونی غونډې ګډونوالو په خپله ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډېره پړه پر طالبانو واچوله او له دې ډلې یې وغوښتل چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښود، خو وویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. او افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځني سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوې ډیلي سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم سعودي عربستان ته تللی وو او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدې ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپله نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوی چې نن د هند د صدراعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوې وې. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونې لمرني مطلب ده. د افغانستان د کورونې او چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. دغه وزارت وایان طارق اریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدید جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ولایت کې جګړه شدیده نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده، هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالب وسلوال ښیي چې پیکاوې او آر پی جي کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته ډزې کوي. په دې ویډیو کې د کور ښځې او ماشومان همدارنګه یو سپین ږیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا ادعا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوي او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغې ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادعا یې هم راکړه او بل دا یې وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولي دي، په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوسټې دوی ویجاړوي. البته دا دوی کوي چې دا پوسټ افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بلخوا د پښمال کې د کومندو ځواکونو د لوا کومندانې چارواکو رسنې ته ویلي د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا کومندان صفی الله امیری رسنې ته ویلي چې تیر شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 5 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدیدې نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. دا یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې مخصوصا وروسته لدی چې امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغه ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلی دي. که څه هم ناتو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي، په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوره نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې و، ویلي و چې طالبان د یوې دوامدارې جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام کار اجمالان در سره د ټلیفون پر کښه دی. انصاب خبرونه ته شرغلی کته سي د زلمی خلیلزاد نوې څرګندونه په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد، تقریبا ورم ورځ لازادي راډیو سره د ازادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو وسی د ټویټونو په یوې لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د یوې وروستۍ غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل اعلان شوی پسرلنی عملیات دی ودرېږي. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټویټر شریک کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې د تاشکند، دوحې، کابل او دوشنبه ته وروستیو کې سفرونه لرل او ټینګاري د افغانستان په سوله وو، او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع په جوړولو باندې ټینګارو. دی وایي د دې سفرونو وروسته یې په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیستې ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور له لارې یا د پوځي قوت د کارولو له لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او دغه راز د ناټو نورو ځانګړو استازو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې دا اوس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع رامنځته شوې ده او ټوله نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو لارې د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لارې د واک تپلي. زلمی خلیلزاد په دې ټویټ کې دام ویلي دي چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللی د سولې او یو سیاسي هواري لپاره مهم وګڼي، له دې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسي. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادۍ راډیو له تاجکي برخې سره په یو تفصیلي مرکه کې هم ورته څرګندونې کړې وې، ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړی وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدارې جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د ده په وینا هر لوری که جګړې ته ترجیح ورکړي جګړه په افغانستان کې پای نه لري. ده په دې مرکه کې ویلي و
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې موږ هدف ته ده چې دوار اړخونه سولې ته درستو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامدار جګړې سره مخ شي.
په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا همدا خبره تکرار کړې دي او ویلي دي چې طالبان د سولې لاره غوره نه کړي، هغه څه چې د ویلي دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي. نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانې په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده، دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته داخلېدو کې د
فکر کوم ته تخنیکی ستونزه وه د دوی خبرې مو تر پای ونه اورېدلې. خو په هر صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واورېدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې طالبان سولې ته غاړه کښې نږدي یا د سولې لاره غوره نه کړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زموږ خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو دمګړی به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې ویا نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګډې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې سوي دي.
دغه پروژې د آسیا پراختیا بانک په مالي لګښت تطبیق شوې چې تر 80 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت ترې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 50,000 هکتاره زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 2,00,000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل سوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کاني د بر هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادریږي. د نوموړي په وینا په تېرو 2 میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنه یې صادرې سوي چې شاوخوا 100,000,000 افغانۍ عواید یې راټول سوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شنوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2,000 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 1,50,000 پوله، یوه یورو 93,000 افغانۍ، یو پوند 115,000 افغانۍ، یو سعودي ریال 50,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 50,000 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,000 افغانۍ.
زموږ غږ لازادي راډیو اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ ته راول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوه غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یوه ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به دې غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه ځپونکې ده هغه اړ شو چې له دې پلانه تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر وده اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندې کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي تر څو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري دوستانو، د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفوازه اوریدلی سي. نن د مې 8 نیټه ده، د کډوالو الوتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکي ښکار کېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې 428 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې یې 250 کډوال الوتونکي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
افغانستان د پراخه غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کېږي. په دې هېواد کې د الوتونکو بېلابېل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمېر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دلوه، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی، نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه هلته مساعده اوسي. نو فرا ښه دی غرونو کې، دښتونو کې، که سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی، زمینه سم وسایده و ساده رود راغې، دین وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید، د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هېواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ اسیا له هېوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هېواد د لویدیځ پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هېواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به ساتل شو وحشی ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زاڼه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې 428 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکي موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري، د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره، افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي، او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره، په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل. خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي، نوموړی په اړه وایي:
بدبخت حالات په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار ګراف ساتي.
د مۍ اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کېږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار له امله د یو شمېر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي، او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمجه خلاص د ریډیو اوري اوس به ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنی څنګ د دې ولایت په بیلا بیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی سره په همدې موضوع مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو کې او پر څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي؟
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري، او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو. خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي، نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی، او مونږ غواړو چې هغه واردات 1,800 ټنه دا راکم کړو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا، او په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده، او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې ته هم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت ولیو کی باغونه جوړ شوی وو، داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ. خو زراعت چې ده دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي. نو هڅه مو دا دي منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی. خاورې ډېر ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښ دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولی سئ زموږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یې ووري او یا یې په ژوندۍ بڼه ووري نو راپورونه خبرونه او تحلیلونه هم لوستلی سئ او اوریدلی سئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخران تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 89 او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر 15.5 صفه وځي اوریدلی سئ